د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی خو له مخ کې په مکرې خبرونو ته چې ز احمد تکل وړاندې کوم. د اوتریش حکومت وایي چې وګړی افغانستان ته له سفر وروسته هلته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې دا اوتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی یې دا خبر ورکړ لیکلی دی چې نیول شوی کس یو ښي اړخی توندلاری متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي. بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړې، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړې ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی. د خبر له مخې د ناړې په شیرګل او ازرګل سیمو کې 50 هکتاره ځمکه د اوبو 15 اتیا سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی. د روسیې یو توغندی بېګا شپه د اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمې په کریوی ری ښارګوټي کې د استوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلی چې شپږ کسان یې وژلي دي. د کریوی ری ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي 25 نور کسان هم ټپیان کړي چې د 14 کسانو وضعیت نازک دی. د ویلکول په وینا ښایي 15 نور کسان هم له هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او پر خپله ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستیو حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب او ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هیلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي. د امریکا پاوځ دغې د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې د الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ سینټ کام ویلي چې د پیښې لاس ټپیان د سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. سینټ کام د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پتشونو پر ضد د جګړې لپاره میشت دي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي و چې پوځي ځواکونه یې په مقرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي. او په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغیزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د هیواد د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه یې شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق دی ته شرغلاست. زما لالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د 14مې مادې له مخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیته په خپله خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لوریو په آزاد او بشپړه رضایت ترسره سي. وروسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 14 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. آغلې حمیدي، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حقه څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلې. او رزوق د ازدواج ته چاغ د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط ټاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کانوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کانوانسیون همدارنګه سیده او د دې ترڅنګ د 1950 غنه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د عقد نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیرې بیلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې ترڅنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د عقد کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو مورته ټاکلي دي. ځکه په اغېز کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې ترڅنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، په اهلیت کې او سات د واده د حق ده چې ډېر د څه ډېرې پېښې مونږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خاندو، د دې ترڅنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا خاندونه چې د واده د حق په وړاندې څنګه یو مشکلات رامنځته کړي. اته د کورانو یو افکار په بعضې مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنۍ د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خو خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به وناسه طبقه وه او نش کول نه چې دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د حق شرایط او حق د نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کېدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کېده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کېده، دلته اجباري ودونه د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق دپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو دپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو دپاره 18 کاله. همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې په 15 کلنۍ باندې تصرف پلار کولی شي یو ولي خپل د کورنۍ غړي یا لور په حق باندې نکاح یو چاته ورکړي. په موږ لیدل چې هلته به ډېری پلرونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپل نونه خرڅولې په حق باندې نکاح به یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې. دا ستونزه او مشکلات د واده د حق په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډله رامنځته کړه او دغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د وناسه طبقې محرومول، حق د تعلیم نه، حق د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا حق د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې، دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقلونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ته ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې واخلم. اوس نو هی چې دوی په خپل سر
دې مسایل نورم دي چې هغه ته وښته شه. ډېر مننه آغلی حمیدی. آغلی اميري تاسو څخه به پښتنه وکم، د آغلی حمیدی خبرې تاسو واورېدلې. دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې شذې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خندونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. تاسو څخه ما پښتنه دغه د لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 18 کال دي، او د نړۍ په غاڼو هیوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کال دي. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شذو پر وړاندې رامسته کړي دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او له دوی څخه اخیستل سوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
لکه څنګه چې
حمیدی ته
اشاره وکړله دې په خبره تحقیق ووایم چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، خو دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه د ځینې شاغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورځي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه ویلو شي چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکوزه شي چې نه مونږ د انتظار د تعلیمو د تعلیم څخه هم بې برخه شول هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي بشي.
ډېره مننه آغلی اميري. آغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه د دې ترڅنګ هغه په ماشوم توګه مثلا د جلې او د الک ورک د جلې ورک را د کورنۍ د مشرانو د خوانو په نوم کول دی یو جلې باندې په یو ځکه بل دود منګه ناوړه لرل چې د ډزو کول یو ځکه به د یو چا کار لور پیدا شو بل نږدې قریب او د دې د وکړي چې د جلې د پلانې الک دا هغه مسل د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لور پرتو سیمو کې لرلو دا هغه دود او دستور و چې د دې به استیدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي زیانمن شي نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی کله کم شوي او کله زیات شوي او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټه عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا خپل د ځان ملګري د لاسه ورکړی ده یا ژوندی د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړی ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره چې دا هماغه منشی ضعف د اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کمه او کله زیات او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې مانع ګرځېدلی دی او خاصه توګه د بې خبري د اصولو د اساساتو نه مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرر دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي؟ یوه برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی او بله برخه یې دغه ده چې ستاسو په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل نجونې خوندي وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی؟
یو خدای چې عامه پوهاوی چې وشي ورته او بدهم د کورنۍ د لحاظ چې وایي چې د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي او همدارنګه د نور قربانیانو ور ونه ګرځي. هم په دې کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، هم فقر غربت پکې ډېر رول لري. څنګه حمیدي صاحب هم وویلې ده، زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه سرهاو کسان حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچني غوندې لاهه په لاس کې چې دا د خاطر لو لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خط کې تو طبیعي ده چې دا کچیر فخر غربت کم وي. نور په حساب کې د دوی د مور په کوم پوهاوی ذاتیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بلې ډېر مننه اغلی حمیدی. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داسې کورنۍ سته چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي. ستاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او د دا ډول جرمونو سزاوي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته پخوا د قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه عامه پوهاوی د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوې دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام و چې د بدو دپاره او د بدل دپاره د واده دپاره حتی د قرباني خپله مراجعه کوله یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زمونږ لور یا د ورور د خوا یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې پاخ د واده چیز د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلی و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیده په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عامل د قضي همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عملو باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وس ورته ورکړل شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا حتی د متضرر رضایت ته او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کولو راستم او په عمل کې به داخلېدل او اجراات به یې کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع وه دې کې به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړل شوی و چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایلو ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل چې دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو حتی ډېری کسان د محاکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بله ډیره مننه آغلی حمیدی، تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. آغلی امیری، د تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کیږي، د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
پله چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي سره کې زیات قربانیان شي دي. متاسفانه نه کوم په افغانستان کې تیر نظام کې د افغان قانون لاره خو مګر دومره تطبیق نه په هر اندازه چې باید شي هغه اندازه نه ډیره کې دي قربانیان و هم درنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته پشتیباني نشته داسې یو بیخي هغه په سترګه په دراند سترګه ورته نه کتل کېږي. جدا دغه ځې ثبوت دی چې په دراند سترګه نه ورته کتل کېدی دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي د ناوړه عملونو لپاره هم ورته کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري حتی هغه کوم بخش چې وم د وزارت چې هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنی په کوم چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولسته در سرانه تا خیلی یولی اکرام رسوله نینه آنان رازی هم سکی موری پاکو مرخزی رازی سی دیدی دیدی سوزی هم کل دیم دی به سرپرست خلق دی به سرپرست خلق دی دیدی سوگ نشته که دیدی ملاتر رو که او دیدی دیده سی دی میکانیزم نشتون قربانیان هم در خیزی سیدی.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښ نیسو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وای چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه جنې له 40 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 2.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلوردېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانوادې بزرګ شدم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یوه خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم پینز خویند لري او په خبره ټولې د کم عمره ودونو قربانی شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په حق ازادي راډیو ته داسې وویل.
خور ما زما کله خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن داشت به یک مرد کهن سال.
یوه خور می تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یو سپینجری ته واده کړه چې اوه ماشومان یې درلودل، او له یو نیم کال وروسته د هغې د بنی زوی زما خور ووژله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږو میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
حامله بود عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کېدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د 2 شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي 4.9% نجونې له 14 کلونو کم عمر لري متحلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 2.5% او په کابل کې 2.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ ساينس دي. دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې له شل تر نه ویشت کلونو ښځې 9.6% یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 24.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. زموږ ملمنې اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د سټوډیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونې په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي. که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څو خبرې وکړئ چې د کم عمر ودونه څه ډول بدې
لرلایسي. البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي، هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بېلګې یو پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي. نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د حق په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې کنه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپل ډېرو بیلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، په دومره کم عمر کې، یعنی په 12 او 13 کلونو کې، چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د سالم ازینو یا د قتلونو قربانی شوي، وجل شوي دي، وهل کیږي، تکاول کیږي، روانا متاثره کیږي. د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبوره کیږي، یا خو طبعاً د واده حق چې وسو هغې په مدسې نجونې لیدلي چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي. روانن مثلا د اتازان وجنو ته خلګو لاس اچولې دي، ځان سیدنه ته لاس اچولې دي. د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې دا ته د محرماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغې ماشومان او د ماشومان وي، بیا کده نه د منل شوي د خپل ژوند په مسایلو کې، دا مسایل کتمن شي او د کورنۍ هلته خو بیا د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې به تام دغه چلې قرباني واخې شوې ده او د ژوند د اختیار خپل شوې ده. د ښځې منګلارل چې د ویل شوې وته خبر ورته ورکړ شوې دغه سه مسلې قرباني و چې موږ دا مسلې افشان شي، موږ تا وژنو. بیا ته هغه جلې په د سالات کې راوړې و چې فکر کول چې دینه د ژوند د اختیار خپل شو سلور پینځه مشته هغه په کومه کې و پینځه مشته بعد چې د کومه نه راغله، یعنی هغه جلې چې خپل کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول، د کورنۍ مشان ول چې د فرش لوري کې چې دا به په وینو باندې ناول شي. انسان سره فکر وکي ان انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی. نو د څه ډیرې مسائل شته چې مثلا د بیرته د کورونو نه تیښته، د دغه پنځونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاش اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالي، هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغه عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي. څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، اغه دې ته ماده چې هغه ټول دغه غوښتنې سرته رسولې وشي، عملي کولې وشي. کله چې دا نه عملي کیږي بیرته به هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومیږي، اوس خو حاکمه ډله محرومې کړې، پخوا داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوې د تعلیم د حق نه به محرومې شوې، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضررې شوې، د روحي لحاظه به متضررې شوې، حتی ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو د خوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار، دوی به مجبورې شوې چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی داسې بېلګې مونږ لرو چې په دغه لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړو، دوی به د مجازاتو لاندې راغللې، دوی به مابوس شتلې. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې، او بېلګې همدغه په یوازې د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي، او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، تبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روانپوهانو او دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه به د اتلس او یا شپاړس دایم او سات څنګه ایسته دی، ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک واده وي، خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې حتی موتو اشخاصو ته مجانینو ته ولې نجونې واده کېږي چې د کورې ودان شي، دا به هم سم شي ورته، هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورته قرباني شي، نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی پا لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی پا کم عمر واده تا آرستل سیوی وی، او بیای چه ډول بعدی پایلی در لو دی؟
بسیر صاحب، ما تقریبا همدی بخشی لیت یول سال همی سار کلی مطاست پانا مونتا با دست یو قضیه را تلی بشیر صاحب چی، یعنی مونت بابا پلیزه فا یعنی حیرانا پاتی که دو جدا پا مونت با کل قرن تو جون کهو دستی که جدیکن برا تلانی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میرون اگوی لارو بلخصوص بلخصوص یعنی آلا بزای چی غب که زیاد دی لگه مناطق کنالی اگوی که دسته که زیاد غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دوی ټلیفوني نه بوس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي، خو بالاخره دا نجلۍ خپل ژوند ته په پای کې کوي سپېشي کوي. دوی کتن نورې قضیې موږ سره وې چې یو بل نجلۍ وه چې ورور یې قتل کړی و، هغه په ځای کې ورکړی وه ورته 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 وړي میړ کور ته، یعنی ډېر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي، بد ژوند ورته وي. کله چې هغه نجلۍ زمونږ ته راغله، یعنی دا هغه زما ټول چې داسې راځو چې خلک اوري، هغه یوازې دوه جرګاني یو هسې راغلي وه، وایي ما نه کوم څه ویل څه دې چې دا موږ اخیستی دی، وایي چې مې خپل پلار کور ته تللم تقریباً اوه کاله وروسته، وایي ما وویل چې څنګه خپل هغه کور ته لاړه، ما هغه وویل چې موږ څه څنګه دي هغوی ته خو څنګه وراوړي دا که نه څه هغه څه جامو ګذر صدر کوي، هلته هغه هم رانه وویسته وویسته. تو کله چې هغه قضیه موږ په مخ وړله، او دا درې موږ هغوی ته وسپارله، دا وایي وایي دا ټول پاس داسې مراجعه کړې زمونږ یو سرنه وولو هغه ته قتل ورسرله، او بدترینه 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 د دې حالت قرباني زه خپله یې ورېمه، زه چې کله نوځم ته مده نه هم څنګه ځم نه هم څنګه ځم نو چې څه د واده څنګه په لمن نه پوهیږي چې څه کوي څه کوي څه کوي څه کوي څه کوي د قدر وړ او زه باندې په مشکلات سره خو هم د څه څه په وانسان کې ډېر ژوند نه پاله نه لرو د دې لپاره د دې د ډېر مشکلات سره برابر اوسېږي.
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، له دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
خور جان محترمه، تا ته سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو موږ ژغ د آزادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د په کوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا دا ډول پیښې تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډیر غټ رواج ګرځېدل. ایسو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلی تا مطلب دی، او خپل خوښې کنه دې مالک خوښه ده، دې هغه واقدار دې هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه د ته حق کاری، بس بیا نور دې چا پروا نه کوي. ولو که هغه دې کور خلک هم خلاف نور بی لا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خوخه کوي. زه بدر ته یو بیل غو خره مغه سلام نو د شیخان او کمر راځي نو دې دا قرض دوست ول خور جان قرض به ډیر کوار چانه بسار سبه په قرض اخستل، بس یو ممدغه سو ګن کړپان خلک ملاغی نه قرضونه کول هغه نه به سي زر غختل هغه به 15 زره ورکول. هله هله بس هغه کور کې به هم کې ناشته هغه چا چی پیسې ورکول. نو لوري ورکره لیدلو واړه کوي بل ورځ چې خېټې ډېر واړه ول درې سلور لکه قرضدار کورته ول وروره پیسې نه راک هغه ورته پیسې خونسته وي خنسته وي. بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکه موږ راځو کې بیا تیار کړو نه ونو هم دې در نه دی نو کنه هغه جنه به امدا غشت لاس نیولې ته بوت لو هغه مشران او سم مختورن ګرځي. نو ستدې د څه خبره ته سوچ وکړه خو رسیدا دی چې وس جلی لزان نه خبره نه دا ناغه ته شي چې هغه د کارس کړی هغه خوی خبر په کومه لار ته دی او دغه ټول ژوندۍ هغه داخل ګو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوت لو ژوند ور سره روان کړه د کمرو کچوینو هغه تیری یالته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا سه هم ویل کیږي چې کښې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګ باندې قتل کیږي، ستاسو په نظر څنګه دا ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځه کنه. زه خپل دغه نه نظر دا چې کله یو انسان خپل ځان دې خپل چار چوکات څلور اندامو دې خپل بدن حق ونه پیژني، اغه نه بیا دې بل چا حق غوښتنه خوشي دې ما په نظر باندې احمقی ده. اغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو خپل ځان حق کته زنم زه خو دې یو پردي شری حکم نه په معلوم زه کده اغه ما نه ډیر ته پختنه کیږي کنه دې خپل دې اغه غم ما سره نشته چې زه دې اغه حقوق ما سره دې خپل دې ځان دې حقوق غم ده نه زه د غوام چې دې خپل دې ځان دې حقوق په خاطر باندې دې دوی چا حقوق څوک نه پېمالې یاد دې دې کاغه خپل یو کاغه پردی هزار دې سی او یو زری کاغر بچا زړه ته نه راسي او خپل خو حق لري دا اولاد دمن حق لري خورځار کنه سی سی دې سی ډیر زه کاغه ګوره ورکه نه پیدا شي عمل ته هیڅ دنیا سره رابطه نه لري. هغه ما نه سوي له شروع کې هغه خپل بلار امور دې زمي حاله حاله من خپل واړو واندغه شي بلار امور دې سړي ډیر هغه خپل سرپرست دي ډیر هغه تم یو هغه شي بیا هغه چاته دې خو تم یو دې ګړي دې دې او ساين تم دې هغه تا بیا په سین لا وکي یا دې ور کې غورځینو دا ډیر زیاته دې ما په نظر باندې دا دې شي له یو دې زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاته کوي او انسان خو خپل ډیر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی دا اشرف المخلوقات کراغله.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو موږ له ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خوا څخه خبره سوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر تلویشت سلنا پوری تر اتلس کلن کامن جونی و دیج تلویشت فیصدن جونی دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خبر کړی دی. دوی څه ډول کولای سي کوم مسؤلیت لري حکومت د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسؤلیت خو دی هغه وخت کې مسؤلیت یو چاته راځي کېږي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي. او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن نه د نجلۍ دپاره سن د بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته به حق د خیار ورکړل شوی چې که څوک مثلا د 18 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې لپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځ ویړو هغه سختارونه ټول لغوه کړي چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمن یې کړی و او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغستی او زه په ځای کړی. ما هغه اسناد دی ملغا اعلان کړه، اوسه پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم نظام تابع دی. موږ ګورو چې د دې په خپل دریس کې اختلافات خپل د دې ترمنځ په ډیره مواردو کې د دې مختلف بلابل د دلې د دې مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي دا له معلومه ده چې هغه د قندار سوره ده او هغه سخت دریځه خلکو. نو کله چې د دوی دپاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف لپاره، د میرمنو د پرمختګ لپاره، د نجونو د پرمختګ لپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې لپاره؟ کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسیګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که دغه مازل دپاره ناست او یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده، خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دې مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دوی نه تمه او توقع ویلې کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دوی د پاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولي دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دوی نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري او ووایي چې ښځه چې مراته سو مثلا واده وکړي یا یو چا ته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنې په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنو نه اورو، کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګا او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجود نه وي، سیستمونه د ایران کړی دي، د منځ ویړل قوانین د ملغا اعلان، کوم نوې پالیسی او تګلارې نه لري، نه د نور مسایل د بهبود لپاره کاغه اقتصادي مسایل دي کاغه د فقر د کچې ټیټواله ده، ته مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوخی ته کې میرمنې د ټولنیز فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د ورسته تک د پاره د سیستماتیک خاندونه جوړې دي. نو د دې نه به تمه چی چې موږ وویل چې دوی دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې پیر موږ عمري عدالت تامینوو، خو هغه په هغې شکل هم دی روان دي. د دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه او د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ دوی دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چی وکړو چې تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنې ته کېږي هم دوی بېرته خپل شرایط وایي او هغه خپل د شرایطو په وړاندې د هېڅ نوه ژمنه نه لري چې وکړي. زمونږ دا شرایط دي، وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بېرته یې خپلې ژمنې ماتې کړلې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولی تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصاً د مېرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې عمل ونه کړو. وروسته د دې نه د دې نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته وویل چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شئ. نو نو د دې نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمنه دي او داخلي هم دوی شی نه لري چې موږ د دې نه غوښتنه وکړو چې تاسو خپل دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی برا واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
او مننه البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس دی، ولې محترم خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم.
ډیره مننه احمدی صاحب. تاسو د دازما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کومه تبصره لري؟ مهرباني.
خوشحاله اوسئ، البته وقت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي، یعنی یو خو بشري حق چې نړیوالو وړاندې کړی ډېر مملکت وته ډېر ستونزې هم پیدا کړي خلکو ته، یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره، یعنی هغه خو اوس په حال کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړۍ کې نه ضرورت ته ستاسو یو اندازې پر خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک، یعنی مېرمنو ته ډېر اړتیاسته وس بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ تاسو ډېر ستونزې لرو، نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې یعنی بعضې خلک چې آګاه دي تقریبا هغو ته داسې سم نه ښکارېږي، یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا هغه کې هر سړی داسې فکر کوي چې هره مېرمن دومره حق لري لکه یو نه داسې.
بله، تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دي، یعنی هغه د بشري حقونو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقونو ته اولویت نه دی ورکړی؟
بله صاحب، دا خو د سره مانه ما خو موږ داسې وایو کنه اسلام چې کوم ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډېر مهمه ده، یعنی په دې مانا باندې یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولی خدا نه خاصه چې چاق طلب کړي یا د چاق پایمال کړي. نو یو خبره افغانستان کې ده، ملالۍ جانې ما دې لپاره زنګ هم وهه چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا دلته بل رواج دی، پښتو یو جرګه جوړي د پښتو په حساب باندې دلته طلب کیږي، دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګري چې یو چا چې یو کوم مشکلات یا مثلا د کوم ابراج د خپل کور کې یا دی وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، دغه کې واقعت خپل کیږي. نو په الهي قانون کې وګوره ملالۍ هیڅوک د چاپ نشي په ملالۍ کې امارات کې بل څوک کلیوال سړی، نو ولې سه الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی دا ډېر مهمه، یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخکې سم ویلې دغه پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده، یعنی داسې خلک دي چې یو جګه مسله راځي یو یو زوار جلی سوارلس کله جلی یو سړی سړی ته ورتي په الکه اندر سپ چوي ده، دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لم ده، دغه باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه وکړي، دغه دو دستور باید ورکی، دغه چې موږ ناراضه یاست. نور خو اسلامي شوکت کې موږ ارس غواړو او ان شاء الله موږ ته اسلام راکړي دي، دا به خامخا موږ نه سوي شي اخسلای.
بله مننه احمدی صاحب، زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې آغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و، او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه آغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملي کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې. افغانستان قوانین درلوده چې هغه اوس نه عملي کیږي، او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي، او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د ښځو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه. آغلی حمیدی هم دا پوښتنه ستاسې مخته ږدمه، خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپلې کوچنۍ لوڼې ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي، چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري، دولتونه خپل مسؤلیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، د هغې جغرافي ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایل چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرف هلته رایج دی. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري، خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي. موږ نورو د نورو مذاهبو خلک هم په افغانستان کې پخوا هم لرله، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته ده، څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د دې اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد د اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسیدګي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات چې زیات په تاکید او تمرکز او ورورم په تاکید او تمرکز وکړو، چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه انساني حقونه دي، چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوی دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي، او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساواتو په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي، خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي، او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغه حقونه
وسته مشکل باندې یاد شي. مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دي. د میلمنو څخه مننه کوم، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Lalayo pul mera na 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 دین.